السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیر مالیم لمړی لاند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خصوصو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې وی خبري غونډې ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او خصوصو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا ډول په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنو خود او زیاته کړه. یو باثبات او سوله ییز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده. خو بلاول بوټو دا هم ویل چې طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوي دي هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوو لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تېری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوو لوڼو یې ورته جنسي تېری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې ترڅنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ادعا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفاد بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفا به د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو د دنده مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنجشنبې په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د افغان خزون جون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وايي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیواله ورځ په مناسبت په ټویټر خبره کړه. هغه امیری وايي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناشې دي او د هغو کسانو لګواخ سره مخامخ دي چې په خوابنديان شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې در 250 ډیر خزینه قاضیان څارنوالانی هم مدافع وکیلانه وي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شو او اوس په دومړۍ لوبه د مارچ په 28مه وي. دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه او 28مه او 29مه پلان شوی وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالۍ درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې ور روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالۍ په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 130 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو 19 خبرونو ته جلا شوی. خو تر هغه مخکې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي په نوې تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد انیشا دا خبره په جنوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو له 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6م ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
څه باندې اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض یوه دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په 2مه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو ژغ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
له داسې مننه او سم د ازادي راډیو نور خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن د خځو د نړیوال ورځ پاکل خبرې کوو. لمونږ سره میل ماده دی یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې د خځو د ورځ منځل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میل ماده په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت را کړ. راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکله چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
اتم د مارچ د غوړز په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د خځو حقونه جوتیږي، د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم چې په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواد بهر دي.
رسول دي چې آی خځو ته د ورځن منځل د دوی په حقونو کې شمیرلې سو کنه
د خځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې په اسلامي احکامو کې د خځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ ک د خځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره زه په فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به وستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې د ورځ ولري. اما دا چې د وی ورځ په حیث ترنه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نور وختونو کې د خځو حقونو ته توجه ونشي او د خځو حقونه تضمین نشي، کشرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي د ته توجه نشي، زه فکر کوم دا بستره جفای مېرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د خلکو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه به برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه شي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلورې درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټولو انسان نی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نشوي ده، له تحصیل نشوي ده، او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنه حیثیت لري. بې تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونه ته توجه وکړي هم د مقابل لوري حقونه ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا او د اسلامي امارت لمشان څخه مداهله ده چې د برخه ته پوره توجه کی او ملت چې نیمه برخه میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کی.
بله، لمیرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغیزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق یې اخیستل کېږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډېره بده اغیزه لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم معنوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچه د ښځو په حقونو باندې سترګې پټېږي، دا بیا په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په عامه خبره د یو شمېر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي، هغه نارینه چې دوی خپله قیدګیره دي او له وړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې و. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپلو میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپلو میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځ ته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په یو کورنۍ کې تاوتریخوالی یې هغه عمل دی، عملات یې هم بیرون په ټولنه کې له ښځو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به په راتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی؟
متاسفانه، متاسفانه په دغسې یو محیط کې، په دغسې یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استر کیږي، دا د دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده. هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي، او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سړی د مسلې ته توجه کی نو دا دغه ماشومان سره یو ستره جفاده یوازې او یوازې یو با تعلیم مېرمن یو با تحصیل مېرمن کول شي هم د خپل حقونو ته هم د خپل ماشومان حقونو ته او هم د خپل د کور د نارینه حق ته د خپل د خاون حق ته پوره توجه کی نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم ز دې برخه ته اشاره کوم او په دې برخه کې ز د اسلامي امارت مشرانو باندې ز دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه کی تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي تحصیلي کال پیل شوی دی او تعلیمي کال هم پیلېږي نو دغه حقونه نه د زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی
bale مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیرسوي او لا مالې ګان شمیر نارینه وژل سول یا هم په خپل مارګ باندې مرسل په حال د دوی په کور کې د دوی مور د دوی میرمن د دوی خور به سرپرست پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند بقا لپاره لبلې خو کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي نن ورځ هم هغه ورنښتل سوی ده د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي
هغه میرمنې چې هغه شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړون کې نه لري نو حکومت د مسؤل په توګه د کورنۍ باید تشخیص کړي لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېر میرمن شته چې بے سرپرست دي ډېر کورنۍ شته چې هغه نارینه وفات شوی ده نارینه نه لري په کور کې ماشومان دي یتیمان دي د برخه ته زه فکر کوم اسلامي امارت یو اندازې پورې توجه کړی ده اما کار ته ضرورت لري هغه میرمن چې واقعا دوی سرپرست نه لري د کور ماشومان لري دوی کار ته ضرورت لري اقتصادي لاسراوړنو ته اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مسایل چې د کار کولو په هر برخه کې اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وځ کړی مګر په اسلامي چوکاټ کې په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمينه ورته برابر شي
دغه زمينه ک برابر نشي څه فکر کوي آیا وضعیت به نورم خراب نشي دغه میرمنې به د کارونو ته ل مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی
راته لشکره چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي کله دې هر حق ته توجه نکېږي هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وځه شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده کله دې ته توجه ونشي تابع ان چې نیمه ټولنه له تاریخوالو سره مخامخ کیږي نیمه ټولنه له راز راستون سره مخامخ کیږي بیکاری په خپل یو ستر استونز ده او علاوه دې نه چې مادي استونز لري بلکې مانوي استونز ډېر زیات دي چې مانوي استونز په خول شي او بل اخره نیمه ټولنه لداس یو ذهنیت سره مخامخ کیږي لداس یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري د حکومت ضد یا مثلا د شریعت ضد وایي چې د شریعت په اړه هم دی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته مګر په اساس د احکامو په اساس د قانون د اجازه نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي او دا خبره باید والا ونه غړل شي ځکه نیمه ټولنه نیمه انساني ټولنه مېرمنې جوړوي او مېرمنه د شکول شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کې لخپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده نو کول شي خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي کول شي خپل اولادونه سم تربیه کې د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې په اقتصادي برخه کې هم په مادي برخه کې هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي
bale د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي نن سبا چې زموږ bale نن سبا چې زموږ لوست د خځې په کور ناست دي زموږ د خوانځي او ځکهونکې په کور کې دي په انتون تنجونی نسیتللای او لبلې خو دوی په دې پويږي چې دا زموږ حق دی او لمون نه اخستل سوي دي امدی لپاره ډیر زوريږي دا به د دې لامل نسی چې د وسنی نظام پر وړاندې دوی عقدی سي
طبعا چې اوقدمندان پیدا کیږي او دغه اوقدمندان به بل اخره په تاریخوالو باندې بدلیږي دا اوقدمندان بل اخره په جرایم باندې بدلیږي د جرایمو ګراف کې د شلوړ شي د سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقی جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري یا هم زه دا تکراروم د اسلامي امارت په قدرمنو مشانو باندې دغه کوم چې د برخې ته توجه وکړي او پرې نه دي چې اوقدمندي پیدا شي پرې نه دي ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خزو نریوال او رز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته اینو زه پا دی فکر کهیم، پا دی کوشش کهیم چی هر او رز می خپل دی میرمن تا حقا قانونی او حقا شایی حقا حقوقی چه واقعا حق ده، انسانی حق ده، شرعی حق ده، قانونی حق ده، آقا ورتزه ورکم. زه په دې فکر کېم چې هر ورځ لمرمن سره مې چې تعهد کړی ده په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې، چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه کړی ده په عقد نکاح کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمن ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابرې کړي.
بله، دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د ازادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمن رضایت حاصل کړم.
خپل ژوند نمو د تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او ته بیا د کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې، زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغو افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غاق که امور بانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد لارزخت نبی برخی، نو زه دا هیله لرم که نه چه دغه حق ارتوار کی او دیو خر جوان کولو خوند احساس کی، دیو با شخصیت جوان کولو، دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو سمیمی جوان کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته د حقونه ورکړي تر څو په خپله هم ذهني ارامه او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو ارامه چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي.
بله، تاسو په خپله کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سوله، تاسو ارامه ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نسي کوی چې مکتب ووي، د خبرې څومره جګرخونه کړي یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زوراون کی خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده، اما فکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم، اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګ نور حقونه دي، د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوراون کې خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوق خبرونه لمک سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي نو موري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چی است خوشاله او بریالي اوسئ.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملمه
دیر ماشوم ولی جون که من بعد ننگرار نه کابل ده دوده چیزی ده ده چون عمر ما ده بدراته نشتا خوز ما افغانستان که طول جون می به کابل که ده شده.
نو لمرانه زده کلی لیسی دوره و پا انتون دوره مو هم عمل تا تیره کرده عمل تا مو ویلی دی.
ما ابتدایی خونزه می په میرویس خونزی چه آقا د کوټی زنګي او مامورین کارتی ترمنځ یو ځای و هلته لوستی و تغیر نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. هلته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چېرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل وم نو ماته ځای په ځای یو بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې و د بندنه چارو وزارت البته د جرمنی د بندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه دا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوو چې زه په یو تنګې والله کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې ستا وه ما وخته کې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والله کې دې زوال وینم نهنګا. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هیڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیست جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړه.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په زلونو لازالي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایاست په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې مو کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازنی ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي. یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کشم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړ، چې البته دا د کلو یو کتن زیا. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه و؟
نو دا کلونه چې و ما 1980 کال نه وروسته و. نو هغه وخت شرایط نه و افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه و چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و.
یرغل کړی او داغه وخت و. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. دا هغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته، افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې په کې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزلی و، ماغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی، خو نور چې میو کتل بسګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ما به وځله ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران دی خپله خاوره ده خپله هوا ده دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی وای نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
که څه هم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړئ ځان محدود کړئ ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه و
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي د انسان دنده بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه لته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخسته نو ځان سره مې پته لګېد چې هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دوه ساعته ما به ژبنی کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
د ډکشنري چې مالک لري دا یا وزره او شپارس پانه دی راټه ډکشنري دا نو کله چې دا ډکشنري د چا پر هو تا ما ته دوستانو افغانانو ول چې را د خو ډیر خټ کې ډیر عظیمه دا ډیر غټوره دا په ډیر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شي دا یوازې داسې چې نه دا چې لغاتو ته معنا دی بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله لرم چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوالې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووت
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلې وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوه دی رسنۍ دې نه دکې دي او ما ته د مننې لپاره ټلیفون راځي او اول راځي ایمیل مراته راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو چې یار دې باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبت نو دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورې د خپل جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څنګه چې ما واورید دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنری په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کویل په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې د زما کارولې د هغه ول چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنری دا معنا لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای جرمني کوټه وای چې بوندس فدینس کرایز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی یو بل ستر نخان دی چې پټې لري هغه ماته منظور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې پدوې چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نخان راکړی وای. نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې امید کړی او هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خو هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورید چې جمهور رئیس خو یو مډال ورته منظور شو. خو له بده مرغه ترننه پوری دا مډال ماته رانه.
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوالیاس او هم ډاکټر یاست. یو خبره سه عموما د دول کسانو سره کوم هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لروچ خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلک لروچ لیکل کول شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خوار ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی.
ځانوان صاحب ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنی نورتوي هاوس آرتس یعنی کورنی ډاکټر پیسې کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسی. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو او هغه نه وروسته بیا هر راځم کې اول وختو کې چې هر دوه شپه به د شپې هم نوکریوم او سار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبنی کتابو د پاره چې هغه ماده پاره د ساتري معنی د لوتله د خوشاله معنی ماده د لوتله هغه د پاره مې وخت پیدا ک خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه. کوم شې مې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره البته د مراکو د لاره یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هونډا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په یو ساعت مرکه مې کولې. نو زما تی بیم راستا تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولست وړاندې شوې خو ته د کتاب په باندې مې تر اوسه پورې کوم شنه نه لیکل. کما د وخت او ژوند اجازه راکا نو زه به هڅه وکم چې تی بی کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته ول چې اوس رسمي کار نه لري فکر نه کوئ چې مناسب وخت چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته یو نیم کال مخکې لبه د مرغ یو مرګونی ناروغي را بي خښه او فعلا زل لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما اوس هم داسې نه چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې ما اوس هم زه مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر به وي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبی پوه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د پولیس په اختیار کې کېدم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کدا هم راته وایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نورو ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطرې بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی په افغانستان کې خو داسې وو او دی کله چې یو څوک زوږ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته د لکسان به چې هغه ته په تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو دغه پاتې ژوند دغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خدای سي دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وایس چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ستا وار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه؟ وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د آزادی راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
ظلم یو یو الله خبر ده، ظلم یو کيو الله خبر ده، د دنیا گه دنیا گه علم پسل سلا خبر ام، خدای دې دخلي دارو کا، خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا، ز درد لینم نه شم دعا دعا درتا کو، زما دې سو نصیب کړو خدایا، زما دې سو نصیب کړو خدایا، هم
زولے گلش میں گلش میں زبوٹا غوٹے وہ را جیدہ تندے وہم وہم پا جڑا جاڑ ماں تندے وہم وہم پا جڑا جاڑم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو
ہجران دل شویا
عالم تاسو تاسو ورت ګور عالم تاسو تاسو ورت ګور مشتل ماده په دیدن دیدن یې را
ساعت 11